پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه نن لس میاشتې پوره شوې د 2021 کال د اگست 15 طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول پر ښوونځیو پر ښځو محدودیتونه ولګېدل طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې د طالبانو سرپرست حکومت بیا وایي چې جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې موندل شي له بریتانیا څخه روانداته د پناه غوښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغه کنسل شو چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناه غوښتونکو ته نه جبرانېدونکی زیان واړوي پرون له دې مخکې د لندن د استناف محکمې روانداته د یو شمیر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه د بریتانیا حکومت ویل وروسته له دې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي روانداته لیږي او تر څو چې قضیه څېړل کیږي همالته به اوسي په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سوریه سودان ایران عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاتې کړه چې متحد هیوادونه دې د دې وسلو په استولو کې له ځان پرته له اوکراین سره مرسته وکړي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمش پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دلی دو ته ورغلی وو مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکی تعرفې معاف کړي او کابل ته د وارداتو پر لار هم د اسانتیا وو ډاډ ورکړي د روسیې او طالبانو اړیکې اوسمهال څه ډول دي د چارو د کتونکو نظر پرې راخلو د طالبانو د بیا واکمنۍ لس میاشتې پوره شوې د موده کې د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند وو اغیز څه دی
د خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی
نور راپورونه هم لرو او د اوکراین په ختیځ کې مو د جګړې وروستی حال هم اخیستی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې رازو د سر موضوع ته روسی چارواکو ویلي چې د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکی تعرفې لري کوي دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف او چت کړی دی روسیې د طالبانو د واکمنې دوه لپاره له دوی سره تعامل ته شین څراغ خودلې او د افغانستان په سفارت کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلې دی دا چې روسی چارواکو له افغانستان سره د سوداګریزو راکړې ورکړې په برخه کې نورې سجمنې کړي په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريالې فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو چې دا مهال له سټډیو سره وصل ده فیروزه جان ستړي مشي چې د دغه خبر یا دغه راپور نور جزئیات
مننه روسیه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو د ګمرکی مسولات البته معاف کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون په 15 ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونه په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیاتشي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړي دي نو موري وویل چې د روسی چارواکو دوی ته د اطمینان ورکړای چې پر په دوی به یا د افغانستان په سوداګرو باندې به له دې وروسته ګمرکي محصولات لری کیږي. نو ښاغلی محمد دا هم وویل ډیر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي، او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان سوداګرو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې احصایې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیات اندازه راکم شوي وو. دا په داسې حال کې د لودین صاحب چې تر دې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او اکثر نړیوالو صادراتو مخه یې ډپ شوې وه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن شو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو تېرېدو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د افغانستان له لوري په ابتدایي توګه راکړه ورکړه پیل شوه، او اوس دا دی چې روسیې هم دوی ته لا دا امتیاز ورکړی چې افغان سوداګر په خپل د خپل صادراتي توکي پیل کړي حتی تر روسیې بیرته ورسوي. بلې لودین صاحب
کور مو ودان ډیره مننه فیروزه عزیزی و چې ویلې روسیې او طالبانو حکومت په خپل منځ کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، او روسی چارواکو ویلي دي چې دوی د افغانستان پر صادراتي توکو تعرفې هم لوړوي. روسیې له اوله سره له طالبانو سره تعامل ته شین څراغ ښودلی دی. څه موده وړاندې په مسکو کې روسیې د طالبانو لخوا ورپېژندل شوی ډیپلومات یا سفیر هم ومانه. روسیې دغه راز تازه د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوی که چیرته طالبان په رسمیت پیژني، د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو او امریکا تګلاره نه تعقیبوي. د روسیې او افغانستان اړیکې دا مهال په څه ډول وضعیت کې دي؟ په همدې اړه هڅه کوو چې د چارو د کتونکي فاروق فردا نظر واخلو. زموږ همکار هڅه کوي چې له ښاغلي فردا سره اړیکه ټینګه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره د اړیکو په هڅه کې دي، او له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. دا چې د طالبانو او روسیې اړیکې څه ډول دي او دا خبره په څه معنا چې روسیې ویلي که طالبان په رسمیت پیژني، د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې ته نه منتظر کیږي. د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکی او خبریال فاروق فردا سټډیو ته وصل دی. فردا صاحب سړی مشي، ستاسو په نظر دا مهال د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول ګڼلی شو؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، او همدارنګه روسیا د طالبانو له اوږې نه څو ځلې په افغانستان کلکې کلکې ډزې وکړې، د دغه تلاشونو په پایله کې د طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي چې څه به د دوی په حکله به څه فکر کوي په دې مسالې باندې، او بل مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حد پورې وکولای شول چې ځان په یو کال کې وساتي، او ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو لپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته دغه مطمئنه کی چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت او خوتل د افغانستان په مسله کې او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځانته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یا د دغه مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودرېږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بل شګه ګټور بازار دی، ولې دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې کپدګه دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامېږي، او که د زمکه لاره ناراضي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې د روسیې ته د افغانستان لاره نه باید راشي هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دی، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي. د دې لپاره دا به یو بل ستونزه وي. روسیه خپل کار کوي او په اصطلاح خپل احسان اچي چې موږ خو ستاسو د مالونو محصول نه اخلو، ولی په زمین کې هلته بیا ازبکستان په لاره کې پروت دی او اجازه به ورنکړي چې د روسیې د افغاني مالونه روسیې ته سرازیر شي.
بله، او په دې وروستیو کې وویل شول چې د افغانستان صادراتي توکو ته له هغه ډلې کچالو ته روسیه یا د روسیې بازارونه لیوالتیا لري. په کور دننه هم تاسو اړتیاوي ګوري چې د خلکو د لوګو کچا لوړه ده، بای لوړې دي. فکر نه کوي چې کدا سه به تعرفه صادرات کیږي په افغانستان کې بدننه مثلا دغه توکي نور هم لوړ شي؟
وګوره، اول خو په افغانستان کې دومره کچالو نه کیږي چې هغه صادر شي بهرنیو هیوادونو ته. په خپل په افغانستان په ډیره کمه ساته د کچالو لمخې نه خود کفایت، او بل د کچالو قیمت به څومره وي چې دا وکول شي د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر واچوي. په هڅه دا یو سیاسي لوبي او سیاسي ذهنیتونو اړول دي چې روسیا دا خبره کوي. غیر د هغه نه بیا ما خبره تکراروم چې ازبکستان هم کچالو لري. لتا کار ځکه روسیا کوي چې غواړي چې اتا د کوچنی حالت نه هم روسیا ته کچالو راځي. اوس غواړي د اروپا سره پر رقابتونو کې چې دغه تحریمونو په جواب کې د افغانستان ته د کچالو مسله ده، کې د کچالو مسله
په خپله فردا سه بلاندې کې جواب کوي. فکر کوي روسیا به طالبان رسمیت او پیژنی په لاندې وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې هداقل
خبره پدې کې چې طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیې چې په رسمیت پیژني. کله چې د جرګه چې په مخ کې ده کده جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه و معلومه شي، هغه واقع بیا مونږ کولای شو وګورو چې نه یوازې روسیه ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل لپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیرونی مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېر مننه خبريال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو لس میاشتې پوره شوې، او په دې لسو میاشتو کې په ډیرو ولایتونو او پلازمینه کابل کې لشپږم ټولګي د لوړو زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بندې. ملګرو ملتونو هم یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو او نجونو په بې برخلیک کېدو اندېښنه ښودلې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
له هغه ورځې چې افغان جونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي، نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه جونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار
په نهم ټولګي کې وم. ډېری الی می درلوده، خو لا بده مرغه دوی زموږ ټولې هلی مړاوي کړې
از بین بردن. اینا
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکی و وای د شونځیو پرانستلو ته انتظار ده. د طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده، او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زموږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال کمشنرې کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1978 تر 2001 پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخي کړی وي.
په راپور کې مو واوریدل چې لاس میاشتې کې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او لاس میاشتې کې چې اکثرا نجونې له زده کړو به برخي دي. اسمت ساروان په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال ماریاتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې خوندزي او تدنجونو د نپرې خودلو تاوان د افغانستان لپاره څومره دی او اثرات یې څه وي.
د خوازی خبره د خپل منفی تاثیرات به ولري ځکه چې یو کال د خپل درسونو نشاته پاتې شو لس میاشتې دا د دوه میاشتې کم یو کال حسابېږي د ټولو تعلیمي یو کال ضایع شو. هغوی چې هغه نجونې چې د دولسمه فارغېدلې هغه ګورو د سره به همغه صنفونو ته ځي، حتی د پوهنتون سره به چه شی کېږي چې بیا د کانکور ازموینه کې به څوک ګډون کوي. دا خپله په خپل ټولنه باندې یو ناوړه تاثیر لري، یعنی هغه تاثیر لري چې راتلونکي نسلونه به یې بیا نشي جبرانولی. د یو ټولنې ښه راتلونکی یو لوستې مور جوړولی شي، او که چېرته زموږ خویندې په کورونو کېنول شي نو دا د راتلونکي میندې دي، نو دوی به څنګه وکولی شي چې یو سالم اولاد یا یو پوه اولاد د دې ټولنې ته وړاندې کړي. نو تعلیم د دې ټولنې هغه مهمه برخه ده چې د دې لارې کولی شي نه یوازې نجونه هلکان همدغسې ماشومان وکولی شي خپل ښه راتلون کې وټاکي. دا هغه ستره بدبختی ده چې په د امارت په د حکومت کې د میرمنو یا د نجونو په وړاندې تر سترګو کیږي.
ملګر ملتو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لازم فشار په طالبانو نه دی راوړل شوی؟
لکه څنګه چې تاسو خبر استئ اکثر وختونه د نړیوالې ټولنې د خوانه ویل شوی دی، صرف ویل شوی دی، یعنی هغه لازم فشارونه چې باید وکي هسي نه دي شوی. زه خپل په دې باور يم چې تر نړیوال وګواړي چې په د طالبانو په اداره باندې فشار راوړي د دې لپاره چې نه یوازې د چنجون د خوانزو ته لاړ شي، اته میرمنو ته د کار زمينه باید برابر شي. نو زه که چېرته فشار راوستي شي زه فکر کوم چې هغه به نتیجه مولري. نو دوی صرف هغه د خبرو تر حده پورې خبرې شوې دي ورته وی چې یعنی د ټولنه د یو ناورین سره مخ ده، انجونی باید خوانځي ته پریخودل شي، میرمنې باید کار ته پریخودل شي، لکه د یو توصیه په شکل باندې دوی ته ویل کیږي، خو فشار نه ده. ما
په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ختیځ سویرو د نس خار کې پرمختګ کوي، د اوکراین لویدیځ متحدان پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. همدا نړیواله موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی. د مهال سټوډیو کې دی نوری صاحب، جزئیات څه دي؟
بل لودین سم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ سیورو دونیسک خار پر ډیری برخې کنټرول لري، خو اوکراینی ځواکونه له دې سره سره چې ډیر تلفات ورته رسیدلي بیا هم په دې خار کې مقاومت دوام ورکوي. په عین حال کې لویدیځ هیوادونه غواړي چې کیف ته نورې وسلې او مهمات ولېږي. روسیا هغو اوکراینی ځواکونو ته چې د سیوردونیتسک ښار په یوې کیمیاوي فابریکه کې مقاومت دوام ورکوي ویلي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او ژمنه کوي چې په دې فابریکه کې د بند پاتې شوو ملکانو لپاره به یو خوندي دهلیز یقیني کړي. خو اوکراین تر اوسه پورې د موسکو د دغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې د دغې کیمیاوي فابریکې په تر ځمکې لاندې کلکو خونو کې به د اوکراینی جنګیالیو تر څنګ په سلګونو ملکیان بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې لویدیز هیوادونه باید د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د اوکراین د دفاع د ډلې د په لسګونو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې اوکراین ته د نورو وسلو په لیږلو خبرې وکړې.
کورمو ودان نوریاس نوري و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکوو. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکی تعرفه ماف کړي. دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه یو ونی وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مسولینو په ناسته کې وشوه. دی وایي په کومو افغان محصولاتو چې د روسیې ګمرکی تعرفه ماف کیږي ژر به د نمونو لیست خپور شي. دغه خونی شمیري ښیي چې په تیر کې د روسیې له لوري پر افغان محصولاتو لوړې ګمرکی تعرفې دغه هیواد ته د صادراتو پر کموالي اغیز کړی و. کشمش، کچالو او پیاز هغه افغان محصولات دي چې روسیې ته صادریږي. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت مشاور فاروق اعظم کوي له ایرانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر د 1450 المریز کال د قرارداد په اړه بحثونه وکړي. خغلی اعظم تیر ورځ نا وخت ازادي راډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي دغه هوکړه لمخې د هلمند سينوبه د ایران تهران ته رسیدي. ایران څو میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په دغه هوکړه کې د ایران حقیابه مراد کړي، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه څه نه ویلي. سمو د وړاندې ایرانی چارواکو په افغانستان کې د کمال خان بند له جوړولو وروسته خبرګون خودلې او ویلي و چې دغه بند په جوړېدو په ایران کې وچکالي زیاته شوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې په 1450 المریز کال کې هوکړه لاسلیک شوه. دغه هوکړې پر بنسټ افغانستان باید په کلنی ډول ایران ته 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي، خو افغانستان د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ایران ته له دې اندازې زیاتې اوبه ورکړي او دا هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بای. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو یورو 90 افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 250 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپک پوله، زر هندۍ روپۍ 1650 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. د انټرنیټي او مجازي فضا د کارکونکو په زیاتېدو سره ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس ورځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغانانو په اړه چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د امریکا د تخلیې په ترڅ کې مړه شوي د څېړنې نتیجې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز، لس انجلس ټایمز، انسایډر او مل آنلاین د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان د ان استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي د دغې پیښې په وروستۍ څېړنې کې چې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ او د امریکا د مرکزي قواوو قمندانۍ ترسره کړې معلومه شوې چې د الوتکو پیلوټانو او عملې له مقرراتو سرغړونه نه ده کړې او له دې پرته چې په سرعت الوتکې د کابل له هوایي ډګر څخه پورته کړي بله چاره نه لرله. نیویارک ټایمز د میرمن سټیفانیک د قول لیکلي چې ویلي دي د الوتکو له وزرو د خلکو راغورځېدل او مړه کېدل د خواشنۍ وړ دي، خو د الوتنې عملیې کوم غیر مناسب کار نه دی ترسره کړی. ورسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو یو زیات شمیر کسانو د کابل د هوایی ډګر پر لور هجوم یوړ او په داسې حال کې چې الوتکو په ځغاست لیکه یا رنوی کې الوتنو ته تیاری نیوه یو شمیر کسان ورپورته شوي او په وزرونو پورې ځانونه نښلولي وو چې له لوړې ارتفاع راولویدل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د الوتکو له وزرونو د راغورځېدلو کسانو د بدن ټوټې د هوایي ډګر په ساحه کې لیدل کېدې. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د دغو الوتنو عملی کوم خلاف کار نه و ترسره کړی خو یو شمېر یې له دغو پیښو ډېر اغېزمن شوي او د خفګان له امله رواني مرکزونو ته تللی دي. میل آنلاین خبرونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر هغه مطلب تبصره کړې چې ویلي دي د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو مخکې له دې چې له افغانستان ووزي په امریکا متحدو عربي اماراتو او ترکیه کې کورونه او ګران بیه لوکس اپارټمانونه اخیستي وو. خبرونه د بیلګې په توګه د یوه لوکس اپارتمان د بهر او داخل عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې اپارتمان کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبوب اوسي. میل آنلاین د دوبۍ د تر ټولو ګران بیه سیمې د نخل یا پالم جزیرې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور پکې کور لري. د ښاغلي نور یوه نږدې خپل وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دا له هېواده بهر د ښاغلي نور یوازنی ملکیت دی چې دی لري. میل آنلاین د یو شمیر نورو کسانو چې په متحده عربي اماراتو ترکیه او امریکا کې څو کورونه لري هم نمونه یاد کړي او له دې ډلې د مارشال عبدالرشید دوستم د انقرې کور د متحدو ایالتونو په څو ایالتونو کې د حمدالله محب د څو کورونو او په کالیفورنیا ایالت او د امریکا په څو نورو ایالتونو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر اکلیل حکیمي د شاوخوا لسو کورونو یادونه کړې ده. د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر خالد پاینده پرته نورو پخوانیو چارواکو چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مطلب کې نمونه یاد شوي غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي پاینده دې ورځپاڼې ته په یوه استولي لیک کې دغه مطلب تیر ایستونکی بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1260 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو چې هغه هم واوري د ځوانانو لپاره یې اوریدل ډیر اړین دي. اوس هم ورځو ستاسو یو شمېر ثبت شوو پیغامونو ته.
د ننګرهار ولایت موړکې نیولې ده موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کېږي او کنه پیژندل کېږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي. سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو ډېر زیات لوګي سره مخ یو. دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمې هیله داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي. په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کی د کور نور شان پراوی د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرسته نه را سره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کر کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نیسي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي. دوی ته څه نغدې رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د ادلی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي یوه وارې ډبه غوړي ورسره یې ګاینی ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو کوم شی چې ورکوي او بل د مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار تر اتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040221 24201.
اوریدونکو پر واتس اپ سربیره زموږ ټلیفوني سیستم ته هم پیغام پرې خودلای شي. دا شمیره ده 00 22 21 24 13 کچیرته افغانستان بهر یې نو دغه ټلیفون ته مو هم په ډیر کم لګښت پیغام ثبتیدلای شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. پر رادیو سربیره د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شي. دویمې نیمایي ته نږدې شولو. اوس په افغانستان کې 12:00 شوې. وروسته درته د زهرو کاروان پروګرام راځي، خو اوس په موکړې لنډو خبرونو ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شول. د نجونو د لیسې دورې ښوونځي بند شول. پر ښځو محدودیتونه ولګېدل. طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت وایي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلي او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره حل لارې ولټوي. له بریتانیا څخه رواندا ته د پراغښتونکو پلان شوی الوتنه پرون وروسته له هغې کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناغښتونکو ته نه جبرانیدونکی زیان واړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استیناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناغښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. په دې کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمیش پر ټویټر لیکلی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د دې لیدو ته ورغلی و مسؤولانو ویلي دي چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جوزجان روغتیایي چارواکي وایي د نشه یي موادو د کمښت له امله په دې ولایت کې د نشه یي درملو استعمال ډیر سوی دی.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېری پریګبلین کپسول نه استعمالوي.
دا چې څه ډول نشه یي مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي په دې اړه مو لرواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
کومه فیصدی د ناروغانو د سایکوز ناروغانو بستر دي هغه دي هغه څوک چې لاغه هیروینو څخه استفاده کوي.
د عبدالواحد په نوم یو کس وایي چې د یو معتاد له لاسه مې پخه ماته شوه.
چې د پنجم دغه پنجم خوځوله ډېر درد کوي. مال ولا ځان ته کار وکړه. په دې وخت کې بیبی اجي مورتي مې د خدای ژوندې له ډېره پیل ویل بچم په خپله خوده جوړه سره کوفته وکړه. الوا په کې چې دا پرسوب اونیکی
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
او سره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چی چی پیسې؟ دومره ډېر پیسې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو نږدې 400 قاچاقونکي نیولې دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې لنیول سوی کاچا کونکو سره تر 15,000 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشي مواد نیول سوی دي. خدا چارواکي د نیول سوی کاچا کونکو د برخلیک او عدلي او قضایي مرکز لخوا د دې خلکو د جرمي دوسیو د پړاوونو په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د تورونو اشخاصو د جرمي دوسیو نه څېړل او هغوی د محکمې له حکم پرته د ډیر وخت لپاره په توقیف کې ساتل د بشري حقونو خلاف کار بولي او د قانون پلي کول غواړي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د ادعا پر بنسټ د تیر یو میاشتې په بهیر کې تر 2000 ډیر مشکوک خلک نیول سوي چې په دوی کې 300 نیوي د نشې موادو په قاچاق تورن سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د دوی نظامیانو په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نشې موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد 200 نظامي عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د دې نیول سوو خلکو سره 15,615 کیلوګرام ډول ډول نشې مواد هم نیول سوي دي.
په دا عملیاتو کې له 40 کیلوګرام څخه زیات مورفین، له 55 ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلوګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلوګرام چرس، له 130 کیلوګرام څخه زیات هیروئین، 300 لیتره الکولي مشروبات او 560 کیلوګرام تخمر شوی ممیز، نږدې 4,000 قرصه تابلیتکان، 600 کیلوګرام کیمیاوي مواد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دا چې د طالبان حکومت یوازې په یو میاشت کې تر 15,000 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د نیولو خبره کوي. نږدې 10 میاشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور سوی. په پخواني حکومت کې به هر میاشت د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز دخوا د قاچاقونکو تر 100 ډېرې دوسیې بشپړې کېدې او پر تورونو اشخاصو به حکمونه صادرېدل. که څه هم د طالبان حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعاله کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نسته. حقوق پوه وحید فرضی وایي چې د محکمې د حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورونو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
تعداد زیادی از افراد اشخاصی که
په افغانستان کې د ډیرو هغو خلکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه یې کړي. په تیره بیا هغه خلک چې جنایي جرمونه او نشه‌یي مواد او قاچاق یې کړی دی، د دوی برخلیک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی چې دا کار هم له دینی او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقص دی. ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کیږي ازادي یې سل کیږي. باید د برخلیک په اړه ژر قانوني اجراءات وشي،
فرصت یې کې قانون معین کرده باشه اجراءات صورت بگیره.
د طالبانو د مشر د خوا د کوکنارو د کښت منع کولو ته فرمان ورسته، په وروستیو اونیو کې د نشې موادو د قاچاقونکو تر څنګ د کوکنارو ځینې بزګران هم نیول سوي، خو د دوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپره سوي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په جوزجان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په ځوانانو کې د پریګبلین په نوم نشئی کپسول استعمال ډیر سوی دی. د دې ولایت د نشئی موادو روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي دا چې په دې ورستوي وختونو کې نباتي نشئی مواد اسانه نه پیدا کیږي، په ځوانانو کې د پریګبلینو نشه ډیره سوی او ځینې زلموټي او ځوانان پاخته سوی دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران اندېښنه ښیي او وایي که پر خپل سر او تر اندازې ډیر پرې غبلینو استعمال دوام وکړي د احتیاط سبب کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما او شما مواد مخدر استعمال
دلته د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار په خوونځي کې لسګونه زدهکوونکي د دې لپاره راټول شوي چې د نشې موادو پرې خودلو مرکزونو کارکونکي د نشې موادو په تیر بیا د نشې درملو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. په ورستي میاشتو کې د جوزجان ولایت په ځوانانو کې د نشئی درملو په تیر بیا پر غبلین کپسول استعمال ډیر شوی دی. د جوزجان ولایت د متادینو د درملنې عمومي مرکز مسؤل ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وای د زلموټو او ځوانانو ترڅنګ د هغوی کورنۍ هم د دې طبي درملو په زیانونو نه پوهیږي.
ما د یو اخر شاهد استفاده بیش از حد
موږ په دې ورستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وینو چې زلموټي او ځوانان تر اندازې ډېرې پرې قبلین کپسول نه استعمالوي. تر تحول ورسته اوس نشئی مواد خوم ډېر نه پیدا کیږي. له همدې امله ډېر ځوانانو پرې قبلینو ته مخه کړې ده چې دا پرې قبلین په بازار کې په بیلابیلو ډولونو د 50 میلی ګرامو، 50 میلی ګرامو او 300 میلی ګرامو په اندازې پیدا کیږي.
د بازار یاف میشه
پرګبلین د عصبي ګډوډۍ جوړ خفګان زینو دردونو آرامولو درمل دی. ډاکټرانی داسې ناروغانو ته نور کوي چې عمرونه تر 13 کالو کم او 14 پیته کالو ډیر وي. د نړیوال روغتیاي سازمان د چیرونو لمخي پر خپل سر او له اندازې زیات پرګبلینو استعمال د خلی او ریو شوندو او ستونی د پړسوب د غډول د جوړ خفګان جنجال سره ناروغي خو به ولي حالات سالنډي او نسناستي سبب کیږي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي چې پرګبلین نشئی درمل دی او پر لپسې استعمال سړی متادوي.
پرګبلین یو د اپیلپسی یا د مرګي ضد دوا دی. په طبابت کې مجاز هغه ناروغانو ته ورکول کیږي چې هغه اپیلپسی ولري، مرګي ولري او عصبي دردونه سي بعضي خلک لري، خصوصا د شکرې ناروغان بعضي عصبي دردونه لري، د هغه عصبي دردو لپاره مو څخه استفاده کیږي. لکه نور کوم نشئی مواد سي کوم نشره منستکوي دغه هم دغه رقم یو ډول نشه یا اعتیاد را منستکوي. کچیر په دوامدار ډول باندې وسخه استفاده وسی نو د اعتیاد سبب ګرځي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د قانون لمخې د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅول منه دي، خو بیا هم د افغانستان د سړکونو پر غاړه بیلابیل درمل خرڅيږي او کله کله درملتونونه هم د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل خرڅوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان لپاره د نورو زیانونو ترڅنګ د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي چې درملنه یې د نورو ناروغیو په پرتله ګران کار دی. دا چې معتادین ولې په سایکوز یا لیونتوب اخته کیږي، څه ډول نشئی مواد د سایکوز یا لیونتوب لامل ګرځي او د دې لیونتوب درملنه څنګه کیږي، په دې اړه مو له رواني ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې سایکوز یا لیونتوب څه ډول ناروغي ده.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ورته لیونتوب وایو، دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي، په خاص ډول د ډوپامین د دغو د سطحې د لوړوالي یا د ټیټوالي له امله، یعنې د هغو په توازن کې کوم وخت تغیرات راسي نو شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي.
ولی په معتادونو کې دا ناروغي پیدا کیږي؟
مخدره مواد زیات تاثیرات دي. دغه کوم مواد چې ما ذکر کړو چې دغه ډوپامین ورته وایي، سیروټینین، د دې پر دغه بیلانس باندې یا پر تعادل باندې یا دغه پر اندازه باندې تاثیرات کوي. نو له دې وجې په متادینو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي. مثلا یو سړی د کچیر متاسب پښتو کې دغه لرويدي او مچرس کوي، الانکه خو مو په خن نه غواړي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده په ذهن کې دي، دغه کیمیاوي مواد دغه نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخنیسي. نیورو ترانسمیټرونه یا دغه ماسې کوم نمونه واخلو، له ډوپامین او سیروټونین او نار اپینفرین یفینفرین، دا هغه مواد دي چې د افراز د انسان د تفکر، د موډ یا خلق، د درک په توګه کومک کوي له یو شخص سره. کچیر د دې اندازه کې تغیرات راسي، په توګه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو زیاتوالی هم د ناروغي سبب ګرځي، کموالی هم د ناروغي سبب ګرځي. اوس مثلا یو سړی د مخدره مواد څخه استفاده کوي، کاغه پودر دی، کاغه تریاک دی، کاغه چرسر مخدره مواد دي،
هغه د ډوپامین سطح چکوي د دوه سطح سی لوړ سی په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنگونه کوي، رفتار تغیر کوي، هغه سابقه چې کوم رفتار د دوه په مکمل شکل تغیر خوري او د مریض خبرې تغیر کوي. په مریض کې حزیانات او برسامات پیدا کیږي. حزیانات او برسامات د ته ویل کیږي یو مریض ته یو غلط عقیده، یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا دما په کورنۍ کې دا دما د کورنۍ اشخاص دي، د دې په اړه کې فکر ورته پیدا کیږي چې دا دما دښمنان دي، ګواکې دا ما وزني. اته بعض اوقات ته سپیکي کې چې دای پر خپل میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي، دا له بچا سره رابطه جنسی لري. الانکه هغه مشکل دي په ذهن کې وي، د په فکر کې وي، یا اوریدلو په برسام کې مریض خبري اوري وای لما سره پلانکی خبري کوي، حتی مړي خي وای لما سره هغه رګيږي خبري اورمه. پسترګو باندې باز شانويني، باز خلک ویني پسترګو باندې خبري ورسره کوي هغه پلانکی هغه ده. نو دا ازیانات او برسامات دي، دا هم د سایکوز هم ده اراز ولایم دي او مریض پیدا کی.
په څه ډول معتادینو کې دا ناروغي ډیره مندل کی؟
هغه خو د مخدره مواد سره د ناروغ د ذهن حساسیت طبقه تو باندې کیږي. اوس بعضی خلک د مختص خلک دی عادي چرس کوي، عادي چرس هم د سی کوم مودي دی پارس کوي، مګر د یو ټوب ته تللی وي. دا په دې معنی ده چې د ذهن نظر دی هو خلکو سی پر ډیر وخت باندې د په چرس باندې معتاد ده، د دې ذهن حساسیت نظر او ته زیات ده. نو دا خلک چې د ذهن حساسیت یا نظر و نور خلکو ته زیات، هغه زر جنون یا لیونتوب ته ځي. او بل د مخدره مواد په نویت پر هم اړه لري. مثلا چرس نسبتا سپک نشه ده تر تریاکو پودر، که چیرې د تریاکو پودر څخه استفاده کوي هغه باندې دغه تاثیرات دغه جنون دغه زر راځي نظر او چرس و نور سپک نه شوت. پس یا تروانی روغتونونو کې کومه پیسه دی ناروغانو دی سایکوز ناروغانو چې بستر دی، هغه دی هغه څوک دی چې لاغه هیروینو څخه استفاده کوي، لا شیشې یا میت امفیټامین څخه استفاده کوي، دغه پیسه دی نظر و چرس و تریاکو ته پیسه دی زیات.
ما یو معتاد ته ستاسو توصیه څه ده چې کوم یو لومړیتوب لري، یعنی کوم یو باید لومړی تداوی شي، د احتیاط درملنه لومړی تداوی شي او که د سایکوز؟
دا شخص خو د دوه مشکلاتو باندې د یو وخت ده. یو مشکل دی ترک د موادو ته چې دام یو مشکل ده چې دای ترکوي، او بل خپل د سایکوز ته پیدا شوی. نو په عین وخت کې دای باید د رواني له ډاکټر سره په مشوره باندې د مخدره موادو ترک باید صورت ونیسي، که څنګه د عادي معتادین چې هغه په سایکوز نه ويخته، هغه خو صرف هغه د معتادینو شپخانه کې بستري هغه مقرره وخت د پاره سي کوم د اعراض و علایم د ترک دی د ویډراول د مخدره موادو دی دغه دوال ته ورکول کیږي او دانشهی مواد دی پریگدی. او دغه ناروغان سیم سایکوز ورته پیدا سوی وی، او هم دی په زمن کې وړي مواد ترکی، نو دی به هم دی رواني ډاکټر تر تداوی لاندې وی چې هغه سایکوز اراز وی تداوی شي، او په زمن کې به هغه دی ډرا ولې دی ترک دی مواد چې کوم اراز ته پیدا کیږي هغه به تداوی کیږي. که چیر دی په سایکوز حالت کې وی او دی په هغه شپخانه کې بستر سي، لوي خو خود سایکوز اراز دی چې دی ډیر ناراحته ډیر ناراحه ده، نور ناروغان سره ناراحته کیږي، او په زمن کې پری خودل دی نشي دا به پرده باندې نور فشار زیاتوي. نو دی باید اول دی سایکوز تداوی وکوي، او لغنه ورسره باید خپل مخدره مواد ترک. نو که چیرې سایکوز تداوی سي او مخدره مواد ترک نکي، دوباره لیونتوب سي.
ځینې خلک د شي فکر کوي چې ولله دغه د نشي پرې خودل سړی سایکوز یا لیونتوب ته پیایي، د دوی دغه اندېښنه څومره صحیح ده څومره سمه ده؟
د مخدره مواد سي دي دوه قسمه اعراض لري، یو ویډراول دي یا ترک دی مواد چې څوک مواد مخدره مواد پریږدي، او یو استفاده دی مخدره. په استفاده کې هم مریض ته مشکلات پیدا کیږي، په ترک هم پیدا کیږي. د ترک خدای به ډراول اراس ورته وایي، مریض ته ځله تنګواله پیدا کیږي، مریض ته بخوبي ناراحتي دغه شان ناروغ ته پیدا کیږي. د دې لپاره په خپل سپه شپخانه کې ناروغ بستر وي، د ته دوا ورکول کیږي، دغه ټول شنه چې ما ذکر کړو. او کچيري بیا د درې میاشتې کې واري له رواني وسه بوله ډاکټر سره ویني، دغه مشکلات چې ترک دی دوا و د تورسو پیدا کیږي، دا به مکمل تور باندې په دی بیا کوي، او دی باید سایکوتراپی لپاره وخت پر وخت باندې له هغه ډاکټر سره سړي د علاج کړي، دا باید ویني هر مشکل سی پیدا کیږي و شخص ته دی هغه لپاره کتابي صحیح تداوی موجود ده.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست ځوانان ولې په نشو وخت کیږي؟ و دیاره با در دکتر محسن حسن خبری واورو.
په نشي توکو د ځوانانو یا د نو ځوانانو یا د هر شخص روګد کېدل عوامل په درې کټګوري ویشل شوی دي چې یو فردي دي کورنی او بلم ټولنیز دي چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي یو دا چې کېدی شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا غد ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسنالټي ډیسورډر وایو یا پارانویا پرسنالټي ډیسورډر ولري او یا کېدی شي دغه شخص جوړ خفګان ولري د کوشش کوي چې ځان له دغه ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخ راوړي او نور ستونزې د دې چې کېدی شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنۍ ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه له لاسه ورکړي وي په کورنۍ عواملو کې دا ویل دي چې کچیرته یو کورنۍ ډیر په خپل اولادونو فشار راوړي دا هم کېدی شي یو عامل وسی او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډیره مرفه ده خو آزاد دي کنټرول په اولادونو نشته پښتنه نشته دغه هم کېدی شي یو عامل وي او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي یا طلاق واقع کیږي او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټول ورځ پکې پرخاش او ټول ورځ لانجی وو نو اولادونه لدی وجنه احتیاط او نشیتو کو ته مخ راوړي په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دی چې ټولنه کې د دوی لاسرسي ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي مافیا تبلیغات کوي ځوانان نوې ځوانان احتیاط ته مخ راوړي یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط او یا تبلیغات شوی دی ویل شوی دی چې نشیتو کې فرزن د شکر لپاره یا د ډایابټس لپاره تداوی ده نو زه دا وایم کچیرته چرس د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي تحقیقات او سیډنی وشي دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشي توکو رګ دی کیدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغوړي هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټس کی یا نسوار استفاده کوي دغه هم په پټه لومړی له دوه شیانو استفاده کوي وروسته چې دا نوی ځواني او ځواني مرحله ته رسیږي له دسي کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کوي چې ویل چارس استفاده کوي بل اخر دغه چارس ورو ورو په شیشه چې میتامفټامین دی په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي په دغه شیانو روګد کیږي شروع د سیګریټو نسوار او چارسو بالاخره دغه سره احتیاط وړاندې
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځني چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د کابل ښار یو اوسیدونکو عبد الواحد وایي چې لایو موتات سره د جنجال لامل په خماته سو په درملنې زرګونه افغاني ولګي دی او ډیر سرګردانه سو دا چې د عبد الواحد موتات ترمنځ پرڅ شخړه پیښه شوی او د عبد الواحد په خولي ماته سو دا بخپل د عبد الواحد لخلي واورو
دی روزه کې ناشته منګه کور لپاره دا امنیتی کامرې هم لګول کنه چې کله څوک دروازه ټکوي څنګه خبره فقط ته تو نشل دقیق تیرې وي چې کامرې تم پامس چې موږ چې او کاس ولر دا د منګه د میمن خاني د د تشناب پایپ پاس کتلې او کاش چې دی پایپ او کاس ولر دا کشي ته موږ وک هاي بولا جان او ما د فکر کام چې دا صاحب کولی دا د پایپ پوری زویل والا هو ای صاحب پایپ پوری او منډم پسایل چمنډم په ورغړو سړې څه کوي دی پایپ سره څه کار دا ګوره پایپ دی مات کړای ولا وای دا مخ می پکارو ما سره ټوک یو کومه خانه ته خراب شي خو چې مخ په کار خو دروازه باندې ټکړو چې او مخ می پکارو ان تاخد پایپ سره یې کړای کنه خدای لاړ دی په کې می درد پیدا است پنجک نو چې کور ته راغلم چې دا پنجم می دغه پنجم خوځول ډیر درد کوي مال ولا چې ځان ته کار وکړ په دې وخت کې بیبی اجي مورته مې خدای ژوند لري دره ته لري بچم خو خو دې جوړه سره کوفته وکړه خای زبرته الوا پخت الوا پکې ده چې دا پښو اونیکي همدا کار وکړ په لوم پښپې کې خود درد غلای سره خو ډیر نه سبا ترام کفروشیت کفروشیت شپه سبان تلارم چورا ته دا وګړه څه ساده ویلې وروره بي ځای سوي خیا څنګه کوې یو به ترام خو ځای کړره ته او تر راګیم پیو تر لاو ته کای تاو کته نه درې ورځې دا درد آرام نه
په څلورمه ورځ راغلم برتای مده خو تشخیص صحیح نو دویم تایلان دویم والا چې دا ګوته په کې خو فشار ورکړ ویل ور دا خو دا غټ پنځه دکې د کسر کړای تلار ساکسي واخلہ مالته څه کوي ورزبر دوا مواد ته وکړم خو دا مو وای واخلہ مدرې سو روپۍ بد وړ تم ورکې سیونیم سلای لړم پنځه سو روپۍ مې عکس واخیسته چې اوس دا کسر معلوم شي ډیجیټلی عکس ډاکټر صاحب تلار درې سو فیس ورک ډاکټر صاحب دا ګوته هغه چې ویل ډیر ضعیف کسر کړای د یو سر په دواي راکا او ټول پایپ د 500 روپیه نهایت د 100 افغاني پایپ او خبره زر یو نیم زر تور رسیدا او په خای 20 ولا بالای
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شید چې حجی اسلام لخپل میرمنی سره بازار ته په سودا پسې وتلې وی چې د اکرم په نوم یو ځوان ویني د ځوان په لیدو دواړه لمړی حیران او بیا په زړا کېږي دا چې اکرم څوک دی ولی حاجی اسلم او میرمن یې په زړا اسول اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اوس به نه دارم یار نور واچوم تو دیگه
خزی او خزی چیری
دادی دست پاس پر خانه که اما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده چه دمره خوشحاله
و سره پا دا بکس که چیشی جی
توله خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمره دیره پیسی
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
و سره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاک خرچ کرل
شه تاریاک دی خرچ کرل
او
و سره اوس شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم را سره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه چله سوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
خزې تو اوس دا کرام خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسي اوس باید د سالیم د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کېږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
زه دغه د مغازې ته خوراغلو او ګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښی کړنو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دی د ناوې کمې سمسته
جانې یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلې خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چسته کنه آن دادی وقت را بچه وقت
مورکه یو خوده ده دزنه هر ارمان پورکه
سره تا دیالک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
هو زمان نوم اکرم دی نوی کنیم تسی مرکی او بابا نیست
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جسمه تا چیری ویسا مور جسمه
لا وخت دی
دا ټول اسما ګناه
دې و امره ما دا څه دل باندې سوي دې خدای او قربان سم دا کاني دې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان
دا ټول اسما ګناه دا ځکه چې ما کو اگنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول په پیسې به ګټلې خو خبر دوم ما چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل ملا په خپل ما تکړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.